درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازاري رادیو یبه بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په بدخشان کې د روسیې د یوې شخصي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څلور تنه ژغورل شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړی چې دا شخصي جټ الوتکه په کوفا پولیسوالۍ کې لوېدلې ده. دوی تایید کړی چې څلور مسافر ژوندي پاته او دوه نور مړه شوي دي. د ایران قضایه قوه د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت له مسؤلانو سره افغانستان ته د یو لړ بندیانو د انتقال په مسأله خبري کړې دي. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد د قضایه قوه د نړیوالو چارو د مسؤل کاظم غریب آبادی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د عدلی وزارت له چارواکو سره لیدلی دي. ارناد غریب آبادی په قول ویلی چې تهران له ایران افغانستان ته د افغان بندیانو د انتقال او افغان کډوالو ته د آسانتیاو د برابرولو هوډ لري. تیر کال څه باندې 850 افغان بندیان د ایران له خوا د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تیره میاشت تایید کړی و چې په ایران کې شاوخوا 2000 افغان کډوال بندیان دي. ترنولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به سبا سه شنبه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه د جنوبی افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت غربي په 12:30 بجو پیل کیږي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه د شنبه په ورځ پر پاکستان وبایلله. پاکستانی ټیم د 216 اتیا منډو هدف ورکړی وو، خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د 19 کلونو څخه د کم عمره ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبي په جنوبی افریقا کې له جمعې څخه د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د سختې یخنۍ، واوري او بادوریې له کبله په تیرو دوو اونیو کې لږ تر لږه 9 اتیا تنه مړه شوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ځینو برخو په تیره بیا کاناډا ته په څیر مسیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد منفي 40 ته ټیټه شوې ده. د تینیسی ایالت د روغتیا ایالتي وزارت د سختي یخنۍ له کبله د 15 تنو مړینه تایید کړې او لږ تر لږه 14 نور په اوریګان ایالت کې مړه شوي دي. نور کسان په ایلونوی، میسی سی پی، پنسلوانیا، واشنگټن، کنتاکی، ویسکانسن او نیو جرسی کې مړه شوي دي. او د اوکراین په اشغالي شهر دونیتسک کې چارواکو ویلي چې پر یو مارکیټ د توغندوی بریدونو له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په دونیتسک کې د روسیې لخوا ټاکل شوی مشر دینیس پوشیلین ویلي چې د دونیتسک شهر په څنډو کې د دغو بریدونو له امله د دوو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه اوکراینی پوځ په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. کیف ته د غبریدونو په تړاو سمدستي څنګه دی ویلي او د روسي چارواکو اداوي هم په خپلواکه توګه تایید شوی نه دی. د دونیتسک مشر دینیس پوشیلین ویلي چې د بیړنیو خدمتونو واحدونه په سیمه کې په کار بوخت دي.
هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. سخاوت، مرستا او لاس نیوای غوره انساني کړنې دي. انسانان لکه دی یو وجود غړي، زکه خو یو بل ته اړتیا لري. دی یو بل په مرستا حرکت کوي او تر موخه ځان رسوي. د انسانانو د همکارۍ او ګډ ژوند له کبله ټولنه یا اجتماع رامنځته کیږي او له یو بل نه رنګ اخلي. انسان ته خای چې تل د بل انسان لاس نیوای وکړي، مرسته ور سره وکړي، سمالاره ور وخی او د پرمختګ لپاره حوصله ور کړی، زکه چې مونږ او تاسو په مستقیم او غیر مستقیم ډول دی او بل پر ژوند اغیز لرو. بل سره مرسته یعنی خپل ځان سره مرسته ده.
اے خلکو ای گئی،
اوه دا خو بیا په ګډوډو سر شو.
خدای مو دې پرده ور سره وکړي چې نن بیا په چا برید کوي.
وا خلکو خی واورئ، د دې کلا د ژرندې ځمکه ټوله زما وه. خوشحال اکا په خېټه واچوله او په خپل نوم یې کړه، او زما کلا یې خوشحال خېلو ته ور وبخله او دوی پکې سلامت جوړ کړه. خو زه هم داسې غلی نه کینم، ټول یې په خلاصو غږو واورئ، د سلامت اصلي خاوند زه یم. وایم د ټولو دې لاس خلاص وي.
چناره اوس دې نو وخت دی چې دوی ته خپل زور ور وبخی. ته صبر چې دا خښته را واخلم.
ای د خوشحال خېل ولسا، زما په دومره نصیحتونو خو سم نه شوی، خو دا خښته به مو ډېر زر اصلاح کړي. چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي.
دا خو یې په رښتیا هم خښته را واخیسته. هله لرې شئ، خیالي شاته شه. چنارګله خښته وغورځوه، پام چې څوک پی ونه ولې.
ما ته ملک چنارګل وایا، ته څوک یې چې ما ته داسې ساده نوم اخلې؟ زه ملک یم ملک.
سمه ده چې ته پی خوشحالیږي، زه یې ژرندګړی حضرت خان او ته یې ملک چنارګل.
هغه هلک چې هلته ولاړ دی څه نومېږي؟
ما که ملک صاحب، زه خیالي یم.
آفرین ایلام، دا ته پکې هوښیارې چې خپل ملک دې وپېژنده. ته را مخکې شه چې یو شی درکم.
ډېر مه ور مخکې کېږه چې په لاسو کې خښته ده.
خیالي ګله، ته له دې خښتې ویرېږې؟ ته صبر چې لرې واچوم. راځه نو، اوس نو مه ډارېږه، راځه.
وایم خیر اوسې چې دا خښته خو دې وغورځوله.
رښتیا ده، په لاس کې دې څه شی دی؟
دا 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 موبایل ده.
په دې څه کوې؟ اوهو، دا څومره ښکلی دی، ما ته یې راکړه. را خوشې کوایم چې دا
څومره ښکلی دی. لاس ما اچوه چنارګله.
را کوایم.
نه درکوم، خوشې کا.
خوشې کا.
خیالي ګله، موبایل ورکه چې ژوبل به دي کې. موبایل پسې بالا چې ته ژوبل نه شي.
وایم موبایل را خوشې کا.
اوهو، موبایل خو یې واخیسته.
اوس به نو د واټر پمپ د اوبو ډنډ ته ور واچوم.
مه کوه، دا څه کوې وظالمه، مه کوه.
زه پکې.
اوهو، دا خو یې په رښتیا اوبو ته واچوه.
پم 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 دم 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 دم، اوس یې خوند وکړه. دم 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 دم.
وای خدایا، موبایل مې اوس به څه کوم؟ په دې خو مې فلم جوړه وه، عکسونه مې اخیسته، اوس به څه کوم؟
هله له ډنډه موبایل را وباسه چې خرابېږي، زر کوه زویه.
هغه ته د موبایل نه وایه،
هغه د ښي لاس خواته دې وګوره.
سودا واخلی سودا، بخواه په رضا، د مېږو په وړیو، د چرګو په هګیو، په ماتو ګډو لوښو، په نغدو پیسو ګیو. الې سودا واخله، راشئ.
دا څه ګډې وډې وایې؟ بس یو ته کم وې چې ځان دې را ورسوه.
څه خبره ده؟ ولې ټول په ډنډ کې ګرځې؟
له زرنجه دې مه راکښته کېږه. په چنارګل بیا د لیونتوب څپه راغلی، کوم رانه یې ونه کړي.
دا څه وایې ملک صاحب؟
هله وتښته چې درپسې ته راغی.
دا خو رښتیا، ما خواته را روان شو.
ودرېږه، ډوډۍ ته راغلی ته سوالګه، ودرېږه.
اوهو، دا زرنج مې ولې نه چالانېږي؟ دا څه بلا وو؟
زرنج مرنج دې پرېږده، هله پخې سپکوه چې ژوبلوي دې.
اوس زرنج را خراب نه کړي.
هغه یې چې زما لاس او پخې دې را تړلي وو، اوس د ستا وار دی. صبر چې یواره دې بند په بند وتړم، بیا به خوند درکړي.
زما سودا ته دې پام وي ملک صاحب.
سمه ده، سمه ده، زه ورته متوجه یم.
ودرېږه، چیرې منډې وکړې؟
والکو راوینې صحیح چې د غونچا ګل دوکان را خراب نه کړي.
واه واه، کومه دی دوکان؟ لرې شئ. اوهو، دې دوکان کې څومره ډېر شیان دي، اوس به ټول نور شیان کوم. واو
ملک صاحب، دوکان مې په تاسو بارلې. خلکو حالې چې دوکان یې راته جوړ کړو.
دلته خو ډېر خوندور شیان دي. بطول نوش جان کم.
داده پا خیل زوی سرده بوک سفر زی آما دلتا یوازه پرک دیا
وی 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 او مرکی ده بلی سر تا پراتی پا خوالی تا با وای چیز چکر تزم
تو که در سره کام زم خوشحاله هم چه تا در ملن لی پرازه او پا خیل چه بیر ترازه جک جوڑه بایی پلوشی لوری در شرزمان پا مور با دیر پام کهوی پوشوی
هیچن دخنه مکم ملک صاحب زبای لکه خپلا مور داسی ساته نوکم
تا هم ده امت اندخنه مکم ده ما پی پام ده پو خیر سره نوی کورم ور تا شروع کوم ترچو چه بیر ترازه نوی کور با دیم جوڑوی تا پو منگ دیر حق لاری لوری
بلکل هم داسی ده امت او پلوشی تل منگ سره ایسان کرده ده کوری وادان خیر وسی
نه نه هیچ مونه دی کدی
زبا ما دو خدای پامانی ویدیو کم ملک صاحب خوب ما مقلری ملک صاحب یوازنه سرای و چه لما سرای دی فلم پا جوڑاولو که مرست او کرا او پا ملک خیلو که دی فلم جوڑاولو اجازه را کرا
هو ریختیا خیالی گولا وای پرونده چنارگول موبایل پا بو که اچوالای و
او والا موبایل رانا واخیست او پا دند که واچاو نن میم دی او ملگری موبایل را وڑای ده
چنارگول خوارکای پا زوان ازوانه کلی ونایشو بیا بی کس او بی کور بانی آدم دی چوک بده غریب خیال ساتی
وای ملک صاحب دیر پی خپا ده او کاکا خوشحالم گیله کردی چه روغ می در لگل او ده ساتنی و پالنی ام چوک نشتا
ما مولی دو جیو دارشم ما ویل او من خوری خدا تا هم بجان را تا جندی لره
آمین
آمین
ولور که چه زجوانده ام تا تا با چوک پورتا منو گوری او
خیالی گولا زما خواری که زوانان دیر خوخی گی او تا خدا سی کار تا ملا تڑلی چی دیر خالی که نشی کوای دا نوی کامرا تا تا در کوا واخلا زی او بلم لرم دا او گورا چی چنگ دا
اوهو اوهو دا خود دیر خو قیمتی کامرا دا نوی مدل دا
او دا زمال خوا تا تا دالی خپل کارونا دی پیوکا دیوی کامری لپارا باید ستا کارونا پا نیمه که پاتی نشی خیالی گولا
واخلا خیالی گولا مبارک دشا خ
کور دی ودان زما کار دومره مهمم نه دی چې دومره قیمتي کمره را کوي زه به خپلو کارونو ته بل موبایل واخلم وایم خدای دې تاسو سره ښه وکړي
واخله خیالي ګله واخله بس ته دعا کوه چې د شرزمان مور له خیر سره زر جوړه شي او بیرته که خدای رضا وه په خیر سره کور ته راشي
ښه نو چې تاسو دومره ټینګار کوئ زه به یم واخلم وایم کور دی ودان اوسه شیرزمانه
اوس نو په دې نوې کمرې دی زمانگ در طول یو یادگاری اکس واخلا
تا صبر چه چای در تواچو دا گوڑم در سر در واخلا خیال گولا
خیر سی سنگین او رو را
احتیاط تری دا کامرا را که واه واه مبارک دیوی دا خدا سی لکس کامرا دا دیوی دیولو پارم دیر اخه دا
دیتا فورکی وایی پا کورس که میلی دلی و یو سنه سور سره بلا دیم
دیر خر خره چه پا کاراوله پاییگی
اوو یو سنه سور سره بلا دیم خو یو سنه نور تمرین تم ضرورت لرم دیده لپاره چه کمره که نورم تکلاشم از رمی دهی چه دو سوخ لپاره می دی فلم جوڑاولو کار وزنده و اول بزان خب که ملاکم بیا با دی فلم جوڑاول شروع کم
دیر خ فکر دی کړای دی
زمون دیر خ کورسو د سینما او تلویزیون په باره کې می ډیر شیان پکې زده کړل
ها مام زکر او غوښته هغه ورځ شیر زمان خان ستا په یوټیوب چینل کې د ملالې د خبرونو په حق لراته وویل مام په دفتر کې خپل رئیس ته د خبره وکړه زمون رئیس ډیر خوښ شو او وی ویل چې زه څنګه څه معلم راسته ور سره کوم نو ته باید یو څو نه دی ویډیو کولو تمرین وکې زما په نظر د داسې وړو خپرونو جوړول دومره مشکل کار نه دی زه ډاډه یم چې کولی شي
انشاءالله زه به میم سر دننه خپله کمره غاړې ته واچوم اضافه به درې او ترایپات هم لري چې یو مایکروفون او ریفلکتور هم ورته واخلم بس نو نور ټول شیان مې پوره کیږي
بس نو په دې کارونو ته ښه پوهیږي
چی پداش نه سر بیا چوک دروازه ټکی خلکو د لاس خپل خفګان تم نه یوزګار خدای خبر چې لور او میرمن به می څنګه ای
صبر وکا
ولی دسی ورخطای درخلم.
سلام علیکم احمد خانه.
وه الا برستا وکی الا چلی ونه چنار گل راغله
کور دل غلی ڈکشا لیوانای خوته چیر تا منڈی وکی ودرے گا.
او ملک صاحب ملک صاحب الا برستا را سر وکا چلی ونه چنار گل را پچ شوه ده
واله کای متا تا تا وایم ودرے گا. لا حول ولا صبر وکا زلی ونای نیم.
و می چاتم زان لی ونه نخکاری خدای تا وګوره مرانیش دکیگا
تو ودریگا چه وا خبر در تکوم تا تا وایم
مرانیش دکیگا چنار ګرا زاری در تکوم اترات موایا وړ لور لرم او زوانه خز لرم مرانیش دکیگا ودریگا ملتا
کور دی لخلې ډاکشا هیڅ هم در تنه وایما زار کروغ یم راغلم چې یو مشوره در سره وکم.
مشوره د څه شي مشوره؟
قسم د چریټیا وایم زه روغ جوړ یم.
ها دا دې ودرېدم خو چې رامخته نشي
غواړم هغه ډاکټر ته مې ورولې چې واکسین راته وکي.
نو ته چې جوړې بیا واکسین څه تکه
ګورې ماتخانه زه روغ جوړې ما ځان مې ځکه لیونی کړی دی چې دوست او دښمن وپېژنم.
ښه داسې خبره ده ته خو ماته ساده سړی ښکاری دی خو ته ډېر هوښیار او چالاک بنیادم یې. ښه
خو پام کوه چې دا خبره بل چا ته ونه کړې.
هېڅ چا ته یې نه وایم خو په دې شرط چې شیرینی به راکوې.
کور دې له غلې ډک شه په شیرینی کې زما باسکل شته زما باسکل پوری کلی کې دی ورشه ځان ته یې راوله.
رښتیا وایې ګوره چې له خپلې خبرې بیا شاته نه شي.
بالکل رښتیا وایم چې پیدا دې که ستا دې وي.
ستا بایسکل خو مې له هماغه اوله ورځ پیدا کړ تا چې وویل دستي پسې لاړم. هغه دی کور کې ولاړ دی
یاره خو ډېر نازوانه بنیادم یې احمد خانه.
خو تا ژمنه وکړه چې بایسکل ستا اوس به له خبرې نه تېرېږي. ښه
دا خبرې اوس پرېږده زه چې اوس ډاکټر ته ځو چې واکسین راته وکړي.
درځو نو. هو رښتیا یو بل څه درته ووایم.
څه وایې وایه.
زه به د هغه کلي له خلکو ستا د لیونتوب نه هغه وغواړم. هغوی ته به ووایم چې زما انډیوال مو په لیوني سپي خوړلی دی اوس به د علاج پیسې راکوئ.
کور دې له غلې ډک شه چې دا فکرونه دې څنګه ذهن ته درځي ته خو ډېر بلا سړی.
هو که نه ګوره بیا ونه وایه د ډېرو پیسو غم یم درته خوړلی خو زما شیرني او د راز ساتلو پیسې به راته یو ځای راکوې.
سمه ده اوس نو راځه چې ځو.
درځه درځه پایډل وهلو مې سا وختا باور وکړه له تاوان اخیستو دې بېزاره کړم.
زمونږ ملک صاحب شوم سړی نه دی
او بیا دا خو زمونږ د کلي
عزت او ابرو خبره ده. عام خان درته پوره تاوان درکوي. اول به یې ته ګورو چې رښتیا ستاسو انډیوال لیونی شوی دی او که نه.
نه دا زه درته دروغجن ښکارم ښه دوکه باز.
نه خدای دې نه کړي زما مقصد داسې نه و.
نو بیا څه و
انډیواله؟ دنیا له دوکه بازانو ډکه ده. ملک صاحب څو ځله مخکې هم دوکه شوی و اوس هم ملک صاحب څه نه دي ویلي خو زما په ملک صاحب زړه خوږېږي ځکه چې خدای پاک ډېر ښه نیت ورکړی دی.
تاته خیر کې ته ناظرې که ملک یې ته باید خپل ځان وپېژنې او بیا زما انډیوال ستاسو په کلي کې سپي نه دی خوړلی.
ولې نه خوړلی دی ما خپله ورنه خلاص کړ.
ښه سپی لیونی و که نه؟
بالکل لیونی و ځکه خو متړلی دی.
اوس خو خبره تر خبرې تېره ده زما انډیوال خو یې را لیونی کړی دی. زمونږ انډیوال بیا هیڅوک نه لري غریب باید د درملنې پیسې ستاسو مالک راکړي که دې زړه ته نه لویږي اوس به په خپلو سترګو وګورې. دا دی را ورسېدو هغه دی د واټر پمپ تر څنګ ناست دی او ګوره ته د بایسکل ښکته شه او پیاده راځه چې ملک صاحب درباندې پوه نه شي چې ته د بر کلي نه نو غټ مشکل سره به مخ شي او زه ستا په ګټه خبرې کوم. او
سمه ده ته په بایسکل درځه او زه درپسې پیاده درځم. ځه
بس سمه ده راځه.
امیده زویه دا په بایسکل نه روان کس داسې شناخته غوندې راته ښکاري ته وا دا به څوک وي؟
پلاره ما ته هم شناخته ښکاري.
صبر چې دا زنګ د چا دی؟ نه باید د ونې شاته اول ځان پټ کړم چې ملک صاحب مې ونه ویني. دا دی ته ودرې چې دا به څوک وي؟ هو
دا خو د همت مصیبت زنګ دی بې شکه. ولا هلو
دا
داده پو بایسکل در روانی مخامخ خبری تا وقشا در برکلی در ملک ناظر می شاتا را روانده زانور بازیو بینا بوره زانور تا سم لیوانه که چه خبوخ باوری وشی چه تلیوانه شوه
سمه ده بس رازا
پلار جانا دا خو همت ده ده چینرگل بایسکل مور سره ده
چه وای چه دا با ایلوکوم زهره و سیوی
دا پختنی با وروسته که خوز شکر چه بایسکل پیدا شو
ملک صاحب سترگی دی روخانه دلیوانی چنارگل بایسکل میرا پیدا که
خیر و سی خود خدای لپار علیوانه مور تا وایا چه زده می درد کهوی
السلام علیکم ملک صاحب
و علیکم السلام
ملک صاحب راغلم چه دی چنارگل امانت در روز پارم اگه ورز چه سپی خوڑه لیو پا کلینیک که تپ پاس ماناو ویلی چه بایسکل می پاتی شوه زمور پسی لارم او رامی وستا
آقا ده چه نرگل راغه تصبر چه داخبل بسکل با او پیجنی که نا
ستره مشه اندی والا
خیر ویسی لکه چه او ده نپیجندم همت خانیم
او می نپیجنده
وی بسکل دیم نپیجنه
نا نا دا خوستا بسکل ده زکه چه لطا سرا ده دا ده تاتا مبارک وی
باز چه چنارگل درو بخه نو مبارک دشه
مبارک دیوی در تا دا بایسکل لکه چه ستاشو
دا بل چوکره روانده
لکه چه کم لاروه ده
سلام علیکم رونو
وعلیکم سلام سلام سترده مشه
خیر ویسی کور موادان
وی دا خوز ما اندیوال عشقلا ده اندیوالا تجیرته وی
چنارگل عشقلا نده بل چوک ده ده تسکه وی
خواه
او بخورورا دالگ مریض ده فکر سم کار نکی
دا چوائی بیچارا خده دی جور کی
آمین چنگ دی خواتا را غلی چوک دی پکار و که چنگ
نه نه پا دی لارا تی ریدم ما ویل دازه بوینم
هر کلا راشه
او رختیا دا مو داکتر تا نده بیوله
داکتر الاسه شوی زلیوانه میوانه نیما لیوانی خوتا سی هستی عاشق الله خانه دا د ډول مزيدي خبر ټینګ کا چې د مالک صاحب واده ده ټنګ 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 دستن ټنګ 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 دستن دستن دستن
همت
امر کو مالک صاحب
لکه چې تا تم نن شپه د ما په شان د خوب نه درځي ها
ولا مالک صاحب زما په لوشي دي تان دیکھنه ده چې تر اوسه څنګه حال رانه
تر څو چې ځان ځای په ځای کوي وخت نیسي زوروره بیا شر زمان ته خو یو سر سل سوداوې ورترغاړې دي
که ستا اجازه وي زه به یو زنګ ورته ووایم
نه 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 څوک چې ځي باید د رسېدو خبر نورو ته ورکړي تر څو خپل سیم کارتونه فعالوي وخت به ونیسي
رښتیا وایه ملک صاحب اوهو دا شمېره خو د خارج ده لکه چې پلوشه ده
سترګې در روښانه ورته ووایه چې کمره چلانه کې کمره زه هم د شرزمان مور ووینم
سمه ده ملک صاحب هلو السلام علیکم
وعلیکم سلام همتا څنګه یې
شکر دی پلوشې تاسې په خیر ورسېدی
هو مننه په خیر راورسېدو تر څو چې مې سیم کارت اخیسته او فعالېده لږ ناوخته شوه
پوهېږم ملک صاحب هم همدا خبره وکړه ته داسې وکړه چې کمره دې چالانه کړه ملک صاحب لا جانی سره غواړي چې خبرې وکړي اندېښنه یې ده ورته
سمه ده په سترګو
دا دی ملک صاحب
تراکه د ټلیفون څنګه شو دا تصویر یې ولې نشته ولې که ته وګوره دا دی سم شو السلام علیکم وښځې نام خدا نام خدا ته خو نور هم تازه شوي واه واه
وعلیکم السلام چیرته تازه شوی یم دا اوس مې زړه خپه دی
خفګان مه کوه تر اوسه خو د لا ډېر کارونه پاتې دي درملنه د لا شروع شوې هم نه ده او ته لا خفه یې
سلام علیکم اجانې
وعلیکم سلام همت زویا د زیبا مور د ژوندې وي چې ته را سره وغږولې السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم سلام لورې څنګه یې باور وکړه چې تر شرزمان مې په تا ډېر زړه ډاډه ده ته چی زم د شرزمان مور ته اندېښنه نه کوم
معلومه خبره ده باور وکړه چې په ټول سفر کې رانه ګرده تاویده او زما خدمت یې کاوه تل ورته دعا کوم
خیر اوسې لورې اوس هم د همت درته اندېښنه وه ما ورته تسلي ورکړه ما ویل چې زنګ وهي اندېښنه مه کوه زوروره
څه ووایم ملک صاحب خو تا ته هم خوب نه درته ښه شو چې اوس د دواړو زړونه بېغمه شول رښتیا زیبا چیرته ده؟
زیبا خو دا لومړی سفر و، په لاره کې ستړي شوې وه، اوس ویده شوه.
ته صبر چې زه هم د خپل زلمی ماشوم پوښتنه وکړم. هغه بل کوچنی خان چیرته ده وښځې؟
شیر زمان سودا پسې لاړ، لږ وروسته راځي.
ته اوس دومره دا وکړه چې دواګانه دې په وخوره او اندېښنه مه کوه، پوه شوې؟
بېزمه اوسه ملک صاحب، زما ورته پام دی. رښتیا وایي، ته اندېښنه مه کوه، لومې را باندې پام کوي.
پوهېږم پوهېږم، ځکه خو مې زړه ډاډه دی. ځئ نو، په خدای مو سپارم چې نیمه شپه ده، ستړي به وایې، ورځئ.
تاسو هم اندېښنه مه کوئ، په خدای مو سپارم.
زه وام نو اوس په بېغمه زړه یوه سترګه خوب وکړم.
سمه تیره اندرای ده، خو چنار ګل هسې ځان په تکلیف وی چې د ده په ځای وای یوه کار ته مې هم ګوتې نه وروړې. ما خوشحال کاکا ساته، اوس یې ملک صاحب داسې ساتي لکه خپل زوی. ته بیا د ده کارونو ته ګوره، دومره ناز او نیاز کې هم ځان لیونی کړی دی.
ای تا ته وایم ودرېږه، له ځای دې ونه ګورې چې بیا به درته ښه نه وي.
څه دا ځوان بیا څوک دی؟
څوک یې؟ را مخته شه.
که درغلم بیا دې نو خیر نشته ده، مړی او ژوندی به دې ورکم.
نه نه، زه وایم چې ودې ګورم، پوه شوې؟ کوم بل مقصد مې نه و.
ښه نو دا دی در ښکته شومه، اوس مې وګوره.
دا څه بلا دی؟ او دا په ونه کې ولې پټ شوی و؟ لکه چې په کوم خطرناک سړي واوښتم. یا رحیمته، خپله نرمي به دې خلاصوي. ورور جانه، ولا ښه ټوکي سړی خو ښکاري. ته را مخته شه، دا دی زم له بایسکله کوز شومه. راځه بس ځان ډېر مخایه ښه، ګوره چې زم د چانه کم نه یم.
کینه تورزنه، خوشې د ځان صفتونه مه کوه. تورزن تا غوندي؟
تا خو رښتیا هم چې خطرناکه معلومیږي. غټ بریتونه، سرې سترګې، تا څېره، دا لاسونه وګوره.
سلام دې لکه چې هېر شو.
السلام علیکم. نام خدا، له نظره مشي په دې ښکلې څېره. وای وروره، څه خدمت درته وکړم؟ دا څنګه په بډه لاس وای؟ اوهو، تا خو یې چاړه راوویسته. وروره خیر دی، ما ته څه مه وایه، واړه واړه اولادونه مې دي، میرمن مې ناروغه ده، خو ما رحم وکړه. دا بایسکل دې مستای، دا هر څه واخله خو ما پرېږده.
لا حول ولا، ډېرې اوتې بوتې مه وایه، دا چاړه مې تېره کړه چې په کار مې ده.
وزوانی مرګ خو داسې ووایه کنه، زما نه خو دې زړه وویست. زما خو دا کار نه دی زده ښه، خو یو چاره به یې درته وکړم.
ولې دې نه دی زده؟ بیا دې نو لکه چې دا بایسکل د چاره پټ کړی ده.
نه 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 صاحبه، زما خپل دی، اوس مې تازه دا کار شروع کړی، ځکه پکې لږ نابلده یم.
ښه نو زر شه د ما کار خلاص کړه، چې د ګزمې موټر رانه شي. زر شه نو هله چاړه راته تېره کړه، چې زه بېرته ونې ته خېږم او پټېږم.
سمه ده، په سترګو ماته پښې باسه، لکه چې کوم غل یا قاتل دی. اوس یې نو وخت دی چې دوه خپلې او دوه پردی کړم، او له دې ځایه زر وتښتم. یا الله،
والکه چیرته ځې؟ زما چاړه چیرته وړې؟ صبر وکړه.
یار زویا، ته صبر چې له پلار سره دې د خوږو پخولو په یوې پروژې خبرې کوم. ښه زما خوږه زویا، داسې خاندې ته به وایې چې ده هم پوهېږي.
شبنم، حالا نو سبا باید وروستۍ نتیجه دفتر ته تسلیم کړم. اوس خو دې ټولې ښځې نږدې وڅارلې، باید نظر دې راته ووایې.
سمه ده، دا دې زه د اسناد ګورم، انشاءالله چې یوه ښه پایله ترلاسه کوو.
ته صبر چې وګورو زما او ستا نظر څومره توپیر لري. زه خو وایم دواړه له دې درېو کسانو څخه یو انتخابوو، یا هم شاید زما او ستا ټاکنه توپیر ولري.
زه هم دا فکر کوم. خو خیر، اوس به وګورو چې تا څوک انتخاب کړی او ما څوک انتخاب کړی ده.
بیخي سمه ده، نو اول ته راته ووایه چې په کومو دلایلو دې څوک انتخاب کړی ده. که ستا دلایل سم وو، زه پکې هیڅ هم نه وایم.
خدای دې خیر کړي. ما درې میرمنې انتخاب کړې وې. یوه د مولوي صاحب میرمنه بی بی مدینه وه، بله د استاد فیروز میرمنه وه، او بله هم د ډاکټر فرزانی مور وه. خو ما په دې درېو کسانو کې د فرزانی مور انتخاب کړې ده.
ښه، خی داسې ده، دلیل یې څه دی؟
قسم درې واړه د سلیقې، پاکوالي او نورو خویونو له مخې سره مناسبې میرمنې دي، خو ما یې اقتصادي اړخ هم په نظر کې نیولی.
ښه، داسې ده.
ځکه چې فرزانه خو اوس د واده کولو عمر ته رسېدلې، د فرزانې مور فکر کوي چې فرزانه د خپلو یتیمو ورونو د پالنې لپاره واده ته زړه نه ښه کوي. لدی عمل د فرزانی مور غواړي داسې کاروبار پیدا کی چې گزارای پیوشي.
بالکل هم داسې خبره ده.
بل خبره ده چې دا دوه نور کورنۍ هم نارینه مشران په کور کې لري او هم دایمي کاروبار لري.
خیر اوسه شپنم چې داسې خبرو ته پام شوی دی. زم څه پکې نه وایم. استا تا کنا زما تا کنا ده.
خیر سي چې تل دې زما ملاتړ کړای دی.
سلامونه. هیله ده چې د نن ورځې ډراما مو په غور سره اوریدلې وي. پایل کې مې وویل چې اوسې په خوی به د هغو سې چې نارګل یو ساده او پاک زړی بنی آدم دی، تر هغو چې له خوشاله کا سره یې ناسته پاسته وه تل یې غوره او نیک کارونه ترسره کول. خو له کومې ورځې یې چې همت مصیبت سره مخه شوې ده د خلکو د خندا یې کړ، یو ځل یې غلا ته اړویست او اوس یې په لیونی مشهوره کړ. دا چې نورې کومې کانې به پرې وکړي د هیلو ړانګه ډرامه مه هیروئ. تر بیا مو روغتیا په برخه.
د هیلو ړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
چنارگل
ماما شمس ډیر مردار خوره لگ دے، زکه خو تل مریض وی، کله ناولی او بس کی کله ناولو زایونو کی لوبی کوي، اوس زده مردار مڼا خوري. ته دې مانی ته وګوره.
وی دا خو پر اختیا چې ډیر ناولې ده شمسا. ملالای خوایی دا مانا خو د خوړلو نه ده.
چنارگل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسې مانی خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکی؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو ړنګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا څخه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیار ملاله یې. که د هیلو ړنګ ډرامه واوري نو د روغتیا په اکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واوري.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
آزادی میلمه پروگرام تمو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې دی. رحمانی صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. پایل به ستاسو د وروستي کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورک سوی نیمیږي. په ورک سوی کې څه دي؟
ډیره زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړې ډول د دغه خپرونې مینهوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پرلپسې د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورپسې دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړې ډول د شپږ کلنۍ نه تر څوارلس پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومیږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره دا ذهني سوژې چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوې او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کم رسمېدل یا به یوازې د پوښتنې یا د ثانې لپاره و. ما دلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولی دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب دی.
رحمانی صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزي کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافی کار شوی دی په دې برخه کې؟
لا بد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومانو ونډه ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګوري د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري. اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشوم درته لا بد امرغه چې هغه څه گاونډیو هیوادونو حتی گاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې، ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي، ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم د کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي او تر ډیره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم ویل، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې، فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده؟ ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې شوې دي، د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي خپرونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه فایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغه سي ان جي اوګانو د برخې پام واړاوه چې فکر یې کاوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو سمو صحیح شو او هغومره اغېز په کې ثابت نه شو. دا ورله رسنیو کې لانی کمرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې شپې د ازادۍ راډیو د بوډۍ سال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت اجمل فورمان چمتو کوله، یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغس په نورو راډیوي خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه، په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه، په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې راوژباړه چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه، او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو اغه ګارډن سزاج یا تر ډیره پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لار خلکوال دي ته متوجي شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بیلې غوښتنې لري، بیلې کیسې لري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بیلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لار هم ته ډېر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نشي ورباندې ماتېدلی. بلاخره بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې دغسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په هماغه درجه یا هماغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نه شي پوره کولی، یا درس ته چمتو کولی شي نه شي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي په انفرادي ډول. په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډله اخپاره کړل. همدغسې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و، همدغسې ګوتین انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروګرام سټ په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوئ چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یو څه ستونزه خو لبه ده مره صالح صاحب اقتصادی ستونزه ده تاسو پوهیږئ چې افغان لیکوال په هره برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپره کړي او تر ډېره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تر ډېره پورې هېره شوې ده له منځه تللې ده بله دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د عدد کتابونه ډېر کم خرېږي هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي لاسته کوي نه شي راوړلی بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولی شي د دوی ماشوم وروزي حال دا چې خبره برعکس ده 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزه چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اقلن دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېانه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په هغه رسمي چوکاټ کې وروزي نو اختصاصي مجلې کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هڅو لاسرسی لري لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضروري دي
بلې رحماني صاحب تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغه سي چې شایي پام نه کیږي
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري هغوی باندې درانه کارونه کېږي بېوزلي ده همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي غوښتنه کوي روحي او فراوانی لحاظ باندې خو ماشوم طبیعتا ځپلی دی تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی روزل شوی پالل شوی دی او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړي وي اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروايي کوو ځکه همدا ماشوم که څه هم دا تکراري خبره وي د سبا ورځ د ځوان د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي که خلک زمینه نه مساعده وي د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب جواب ورکړي چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره جواب ورنه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي
رحماني صاحب په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انزوریز کتاب ورکول کیږي چې هغه کې یو کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې د مسلې ته پام سوی دی ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لنې کمرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبخې یو کتابتون هم لري زه چې تر دې دمه اکثره دغه ښوونځیو ته تللی یم یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو په کیسو په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي په خصوصي کوزه کې لکټر لګادي مسالې ته یو کار شوې ده. اکثر دوی ته جایزو انعامونو کې اداره سیستمونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، د غرفې د ماشوم ادبیاتو د غوی د ورځني ژوند موضوعاتو سره تړل شوی دي چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کیږي او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي. یا لکټر لګا اکثر زره دا کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د بل نړیوال رسنې تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړې دي چې دا هم تر ډېره پورې خپل سبق او کاریکولم لري. په ټوله کې دا ښیي چې په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتونونو کې موجود هم د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو
بل رحمانی صاحب تاسو په فایل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي انځورونه ورسره لیکلي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوي؟
لشکره ته زموږ پیغام دا به کوم غربي په خبره وي چې یو انځور د څلو په دیمو سرګندوي دی. انځور په ډیره پورې پروانی له حاضر د پیاتوژي له حاضر د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغیز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوست لپاره خپل پیغامونه سرګندولی شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی دې ورته هڅیږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغه چې ولیکل شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخلئ. شما دا کار ټول ماشومان نشي کولای، نو هغه د الفاظو یا کلمو تر شا پرو تصویر کا چې تا انګریزي زبانه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بل اخر د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړیږي او دای بشپړ مفهوم ورنه کولای شي. یا لکټر لګا چې د کتاب ورنه واخلئ شي ا دغه نی ایډیا یا مفهوم چې تاسو مې خسته خپل همزولو یا نورو کسانو ته په ډول بیانول شي، او دا هغه وخت کې چې د یو تصویر په مرسته یا د عینی او ذهني تصویر په مرسته د دې په ذهن کې نقشي. زموږ دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یو تجربه دا و چې د پکتیا کې په ولر سیمه کې د ماشومان لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دا کله کله لویان لیکوالان د روي سره مخامخ کوي چې خپل ژوند کیسه ورته وکړي، او بیا د څه څومره سره استعمال کوي د وای چې په دې کې د هر احساس او بدلون د کړنو بدلون یا کله کله د لویان په څیر چلن دا ټول د همغه تصویرونو غوږو خبره ده. بیا تر ډیره پورې دا کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپل شاګردانو ته تطبیق کړ چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستلی شي که نشي راوستلی. دغه شي انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان په خوښیو په خدای مخه اندېښنو په دې ټولو کې ښکېل او تحصیل دي، او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې له بده مرغه غیر انځوریز دي. اکدي هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو پاسي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نشي کولی.
رحمانی صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو د پاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
لابد امر غچې مخکو کته مارو خو حنا یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بیلابیلو برخو کې قلم بند کوي یا وشوي. اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډیره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټول په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نس یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه ده پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډیره پورې د هغې په مور باندې تعلیق کېږي. شناته او له خشونته ډک چاپېریال په هیڅ صورت باندې نشي کولای چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نشي خوړلی، دا یو بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده. دا بله دوره ده چې هغه بیا د بیا وړي کار وړي. دا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جوړه کیږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کیږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې دي، هم په ستونزو کې هم په کورنۍ چاپېریال کې. یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو لشپکلری نه پورته یو بل دغه څه دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تیروي، له یو بل ښوونکي سره تیروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیات اړتیاوې او غوښتنې بیلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ عام اصطلاح لرو کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه حق دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې دغه پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده، وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټر خرابې دي، بیا اندېښنې کټ مټ دغه لوی کس ته تېر دي چې موټر یې خراب یا د ستونزو سره مخ دی، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس کې سوریږي. موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغسې خوند او لذت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پیسې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونیسي؟
د فکر کې ته اشاره وکړه، زه به د یو روسي ارواپو یادې دا خبره راوړم. دا وایي چې اولاد راوړل ډیر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغه بیا دا تفاوتونه بهر په کلیو کورنیو په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ذاتي او شاته ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظ هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې. هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپورټ شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید نجلۍ لپاره هم په ګمرنې وي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغه مرور لوبولی شي، په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په سترو اطرافو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغه یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم پکې روزي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزي یو هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي، یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږمه برخه وګوماري. حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ تر ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوهګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخه ښکېل دی.
رحمانی صاحب، بیرته به د کتاب مسلې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغه سي ده
شکر ته چې متاسفانه خبره هم ده سي ده، یا تر ډیره پورې هم ماشوم باندې کار کوو تر هغه وخته مهیر وي کله چې دولسم نه فارغ شي، یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسمه فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور پلار یا د ورورو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه، هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې اوسه اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې یا مثلا کوشش کوو چې ماشوم په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي، اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه یا څه چلند سره شوی یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي هېڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بله برخه یې د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید ته اشاره وکم یا د یو داسې کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه چې ماشوم دپاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سخت دي، ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول دا به په یو ډول د ځان فیس راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګېرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده، با مسؤلیته لیکوالي په دې معنی چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي، ځکه چې ماشوم اړتیا بهتر کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیق کول او د هغوی په دغسې ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوې، ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولای شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وویڅاکو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرتا ہوا اس چے دو ماشمانو دو پارا کم ڈاول کار تاسو اغیزنا گنی فکر کوي چې دی ویډیو برخه ته کار کول مهم دی، د تصویری کتابونو برخه ته کار کول مهم دی که د مجلو اڑخت پام کول.
ډیره مننه صالح صاحب، په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپله جواب هم کړه او زه به یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زمونږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده او په لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه نکمه برخه وي، نو د دې لپاره چې هم هیڅ سیامت خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت له اړخه شاید دې لنګ لري چې بیل بحث دی، نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یوه پاڼه کښې که یو تصویر وي کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه کښې هغه ورته شرحه شي او هغه کرښه کښې ورته شرحه شي، خو تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویري کتابونه چې د محدود رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو څه خپاره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې، همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ، همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو دپاره وي. ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي، د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ په همدغه توکو باندې ماشوم قراروي، حال دا چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشر یې کړي، یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کښې چې کله پوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل، متاسفانه په دې برخه کښې یوه زیاته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو د سرپرسته پاتې شوي وو، دا خو یوه مرحله شوه چې یوه ځای ته ټول شي خوندي شي د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ یې بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی ادبیاتو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا تر یوه اړخه بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پندونکو ته متوجه کیږي.
شغلی ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ شوی کتاب او ورکسوی په اړه مر سره خبرې وکړې چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ شوی دي. له انزورونو سره دغه راز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو لپاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ماته مو په دې خبرونه کې وخت راکړی و.